ಆದರೆ ಮನ್ ಬೇಗಾರ ನಮ್ ದೌರೆ ಖತ್ಮೋದರೆ ಮನ್
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایراني جنرالان وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایراني چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاآنی د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په شارونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د خبرګولی یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد زاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد زاهر د 1325 لمریز کال د جوزا په څلرویشتمه زیږېدلی او د 1350 لمریز کال په همدې نیټه د 33 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهراً په یوه ترافیکي پیښه کې ومړ. د تخار په ورسا جلوسوالي کې د سیلونو له امله درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید عامې ریاست ویاند روح الله اکبري باختر اشان سته ویلي چې د پنجشنبې د ورځې د ورشتونو له امله اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندویو مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسا جلوسوالي کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې جنوبي افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلوبه کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 11مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې د جنوبي افریقا لوبغاړو یوازې 113 منډې وکړې. په دوهم ځلی بیټنګ کې استرالیا 201 منډې وکړې او جنوبي افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلوبه جنوبي افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا درېمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي، جزئیات تر کوو. نن د مور الورسته
د مور ورځ داسې وخت راځي چې زله مور سره ما او مور موله موږ سره ده. نو دا خپل هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولي وو.
خوستیان په تفریح سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
شراب
نن د احمد ظاهر د زوکړې ورسته د دې سندرغاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوځ وایي په ایران کې څو ځای بریدونه روان دي. د اسرائیل د پوځ ویاند بریج جنرال ایفی دفرین یوې تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیساتو او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوي دي چې ایران پر ډرون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل برید وکړ. د اسرائیل د پوځ ویاند ادعا وکړله چې له لویدیځ ایران تر تهران پورې د دوی فضا دوی آزاده کړې ده او الوتکې کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره هلته بمباري وکړي او خپل عملیات ترسره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیره شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباري وکړي او د ایران د دافع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداری هم وروسته تر دې ورکړ چې تهران د تل ابیب په شمول د اسرائیل پر یو شمېر ښارونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیړنیو چارو د مسؤلینو په وینا د ایران د توغندیو د حملې له امله لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د تازه هوایي بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د ویشتلو او د دافع هوا په لسګونو مرکزونه په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوځ په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته سخت خبرداری ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل که خامنئی د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیره شپه یوه بجا او 15 دقیقې یوه لویه چاودنه وشوه چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي ښارونو کې د توغندیو د راتلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډېری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایي دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز ښارونو کې ډزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې څپې نښه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس وویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیځ کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بل لور ته یوه ایراني ډیپلومات ملګرو ملتونو ته وویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته اویا کسان په ایران کې وژل شوي دي او تر 300 ډېر ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یوه استوګنځي باندې په برید کې شاوخوا 60 کسان چې 40 ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. نتایج شوي راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګېدل چې هلته اور ولګېد. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو ښارونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوي دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په ویشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنګي کښتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوي. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایي برید او همدارنګه د لوړ پوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې RRP ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول جونې په پاکستان کې لاسته کړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشتي یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولی شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو ترڅنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکي تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپله دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلورو اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغلته میشت په سلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې آفیس یې ورکاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکۍ دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شاملې کړي، خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېرې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو 2 میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بیا اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولې 14مه په افغانستان کې د مور ورځ ده. یو شمېر افغانان دا ورځ خپلو میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلا وطنۍ او له خپلو میندو څخه لرې ژوند کوي وایي دا ورځ یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپلو میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جوزا یا غبرګولې 14مه د کورنۍ ولولوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه پکې خپل میندو ته بیلابیلې ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي هریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنونو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډېره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منزل مور سره ما او مور موله موږ سره ده، نو دا خپل هم ډېره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ول منځله او هغې ته مو کیک چوټ کړی و، مراسمو ورته نیولی و، ټول وروڼه خویندې مو په یو ځای و، ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډېره په مینه او خوشحالۍ باندې ول منځله.
خو یو شمیر بې وزله او اړمنې میندې چې د خپلو کورنیو مشران دي وایي چې د مور د ورځې په اړه هیڅ خبر نه لري او نه یې د مالي ستونزو له امله د نمانځلو توانایي لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشره د وایي خاوند یې ناروغه دی او دا د خلکو په کورونو کې کار کولو له لارې د خپلو دریو اولادونو لپاره د زده کړو زمینه برابروي او دا چې هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ده لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه ده نمانځل شوې. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر افغانو کورنیو د بېلابېلو لاملونو له امله خپل هېواد پرېښي او په جلاوطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي. انیسا دریا له تېرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې
کوي.
انیسا وایي مور یې په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورځ په جلاوطنۍ کې له موره لرې نوره هم ترخه ده.
هر وخت په دې ورځ له ما سره وه، خو اوس یوازې خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دې ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه موسکا به مې اورېده، خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغسې ورځې پر مهال چې انسان له موره لرې وي، لا نوره ترخه او سخته شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې په ورځني ډول 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. یادول وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بېلابېلو دولتي ادارو په دې هېواد کې د یو شمېر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لنډو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د ښه سمبالښت لپاره سیاحت او تفریح و اړتیا ده او زیاتوي. اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تن خوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بېلابېلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بېلابېلو ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستي ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړي نه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسغرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ور ماته د خوست ولایت د دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي ترڅو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
د ایران په اړه دا خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبرې لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دافع او سیستم ورسره ګډوډ شوی دی. همداراز د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپلو هوایي ډګرونو الوتنې د ملکیانو الوتنې بندې کړې دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایي ډګر ته له خلکو غوښتل سوي دي چې هوایي ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته له دې ځایه پروازونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خبرګول یا جوزات لروشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې لورزي سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د 3 کلنې په عمر د شوند پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ له سیسې اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې د درلود لای هم خلک اوري او خوشوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د نوموړي په یوه سندرې پیل شي.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
لور زکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چه وید احمد ظاهر سندری اوری او د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. دا چه نقوالی دا موضوع دا اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوش یا صدی رادیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی دا احمد ظاهر سندری اورم فکر کن چه هغا هم اسما هم نسل دی او دا سندرو اوری دلی اسما سه نرموی، خصوصا دا صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خوز وخیستی دی واقعا چه دا احمد ظاهر خیق قلبات دی.
لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل:
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقي بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است
نرازی جانان زما نرازی جانان زما روزی و پابستر که زده خوب می به چشمان زما
احمد زهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1958 لمریز کال د جوزا په 23مه زیږیدلی او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1955 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد زاهر له دیشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. د سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه یې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجید د احمد زاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد زاهر. یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حد اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
در انتخاب شعر داشته.
احمد زاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمد یار وړم کال د احمد زاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلی و هر کال په یواد کې د خبرګولي په 23مه د احمد زاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تاوړم صاحب در تماخم یار سوم در سره خانه دوران شجوی یار سوم در سره خانه دوران شجوی او بدر تاوړم صاحب در تماخم یار سوم در سره خانه دوران شجوی چل قبل سنگار مینا جوگی او بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی
سرائی کا گو تیرا اکرا دیوان سرائی کا گو تیرا اکرا لا دے خط گرد بیا با جھٹلی دیوالو نا چھگی او بغیر ناوڑا صاحب در تپاہو گرزم در سرا خانہ دوران شجوگی گرزم در سرا خانہ دوران شجوگی یار د پار درم سر جر کب موجودی او بدر ترانو صاحب در صفا یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدر ترانو صاحب در صفا یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدر ترانو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع خلاص دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څومره ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحې څخه تر اتش پیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربن دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاس راځي. دا زو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. دا زو د کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پي انرژي مصرف او څلور ای ټي پي تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پي خالصه انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یوځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم ورسره یوځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دش ای ټي پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټي پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوره چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټي پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډي ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټي پی تولید دې، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټي پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګ دوی چې دي د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دي قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دي لکه بکتریاوې خمیرمایه په دې کې هم چی کېږي غیر هوازی تنفس سر ته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې اوس څخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دي یو بله مهمه د چې دې ساترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه عموما خپل په مسکې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې څه کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټي پي تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټي پي تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون ډای اکساید او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې څه کېږي ترسره کېږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دې چې و د مثال د کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیاتې ترمنځ څونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیاتې ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا وایي د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست شرف خلاص د دوله سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډی این ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډی این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټوله د دوی د ډی این ای څخه دی چې د ډی این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوسټ ولر چې ډی این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکی انجینری رامنځته شو تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکی انجینری چې و هغه رامنځته شو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل ارزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډی این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل شو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل شو زموږ او تاسې درس چې د اته دیشمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پورې دوام کوي ارزو د ډی این ای کشف ده لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستل چې ډی این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډیر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې و کم ژوندۍ موجودات چې و د هغوی ایسی فکټورونه واضح سو، چې یعنی کم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ایسی فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړه چې ایسی فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی شي تغییر د چې په تیل واسطه موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل، دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوي په دوه ډلو وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو د دې ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل، چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مستر وړونکې و هغه ډي ان ا را واخیستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې مشکان ته ورکړ دوغه د مړي لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې دې سره مرګ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملو جملې څخه
دی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این اې چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي این اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این اې اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي این اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این اې او آر این اې مالیکولونه پیژنو. ډي این اې او آر این اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این اې او آر این اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري، هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي این اې او آر این اې ته ډي این اې او آر این اې چې دی په مثال موږ وایو ډي این اې کې چې دی قلویګانې څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي این اې کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این اې کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کم د ډي این اې او آر این اې مالیکول مو وپیژندې، دا هغه وروسته موږ او تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي این اې جوړښت دی. د ډي این اې د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دې کم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي این اې موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این اې چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي این اې چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این اې چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي این اې کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار گف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي این اې چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په پور کې او ټرمینل سیټ سین چې دی هغه به په بل بازو کې بووسی په بل مټ کې بووسی. دغه کم قلوی ګانی چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه د بسر چیلری اړیکې لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه د بسر وصل سوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي، چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیکلوزایډ په نامه سره دیږي. ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوریزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، ډي ان ای په لنډ ډول